دوی مینی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د نیمه نړۍ پروګرام لرو خطر غی وړاندې لند خبرونه. په کونړ کې د یو کور د چاته د غرزیدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسان الله نن شنبې ازادې راډیو ته وویل چې د پرله پسې اورښتونو له کبله تر اوسه په کونړ کې 22 کورونه تخریب شوي چې د اسداباد اړوند په یو کلي کې د یو کور د چاته د غرزیدو په پیښه کې د یو کور نیغړي څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. دغه خبره په دې اورښتونو کې یو شمېر سروې هم له منځه تللې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو ته اجازه ورکړه خپل نشرات بیرته پیل کړي. خو د دې راډیو مدیر مسؤل سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دی. د مرکز نن شنبې د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي طالبانو د استخباراتو ادارې د راډیو 15 میاشتې وړاندې تړلې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نسیم راډیو د خاوند د مدافع وکیل نجیب وحیدی په حواله ویلي چې نن د راډیو بیرته خپل نشرات پیل کړل. تمه ده چې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې دوربند ټینګخ په تړاو خبرې وشي. د خبره د ریټرز خبري اژانس د مصر د دوه امنیتي سرچینو په حواله کړی دی. راپورونه وايي اسرائیل ویلي څو د دوی د ټولو هغو يرغمل شوو کسانو بشپړ لسنی ورسپارل شوی چې تر اوسه لا ژوند دي. د خبرو ته خپل مرکچی پلاوی ناستوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه هیله څرګنده کړې و چې د روژې د میاشتې پر رسیدو په غزه کې اوربند وشي. رمضان د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیلېږي. تر اوسه پورې په دې اړه اسرائیل د حماس سخت دریځ دلې تفسیر نه دی کړی. او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی نافالني چې په بنې کې مړ شو قبر تدللی وو ورته درنوي په ځای کړ. نافالني د جمعې پورس مسکو کې خبرته وسپارل شو. د نافالني د جنازې وړاندې د کرملن ویاند یو خبردار خبر کړی وو او په کله خلکو وخت و چې به اجازه راټولې نه د قانون خلاف عمل دی. د مسکو په ګډون په شمیر لوی خارونو کې د نافالني د پلویانو لخوا هغه ته د درنوي په یاد په لارینو کې له ګډون وروسته تر یو څلو شلو ډیر کسان نیول شوي دي. نافالني د فبروري پولیسما په زندان کې مړ شو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي په راتلونکي کې کومې بدی پایلې لري؟
موږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې خپل عمر ته ورسېږي. بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خوښ. ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملاً همداسې سوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې ما ماشوم ټوب نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلو را نه خپل د زمونه د لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه له منلې چې دوی په ماشوم ټوب کې ورته فیصله کوي غیر نه منلې.
نن پام دې خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستې پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په مخبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپل لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکړي. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم، هغسې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدی سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي بیخي دا رقم سوچتن نه ورځي سي مونږ ته ښځو میړه یو. نو آینده کې دا رقم د ډېرې فیخې سوي سي ما لیدلی سي هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي خبره، لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دی، هلک کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پیښې دا رقم شوي دي، وړکیتوب کې خو هېڅکله نه په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي، د کورنۍ کومه کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پیښېږي، ډېر غټ غټ فیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلي دي، عملاً همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه یا ول له قوم نه نه کور نه نه باسم، بیا له قوم بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو، لور او خور سي هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم، همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سي، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړي وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته یې ښځه وکړه، خبر هم نه ما ته څو کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ همدغه ده چې دغه تاثیرات اطمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلې، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږې نو زه به دسې وکړم، هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده، په دغه رښتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دې باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي، هغه د خپلې زندگی نه بیخي نه امید وي، هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپل ډېرې زیاتې اورېدلې دي، د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي، پرته دې نه چې دا آینده یې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي، هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي. او همدا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان خزونونه لري. نو په نظر کې فامیلونه دغه دود لکه د وخت په تیرې دوه سره البته د شرایط وختونه مو سم ده چې په اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپل وټاکي، دا به بهتر وي. په کلی کور کې داسې کسان شته لیدلم دي، اورېدلم دي چې دوی همدار قبل کړه ده میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړ کړی یا چاته ورکړی ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بلکې نه و پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پریښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. بهر علاوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط موږ دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې، نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پونوم کولو علت وایي.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې د خپل دغه سرنوشت سره مخامخ سره یو، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دې څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي. اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتې شي ماشومان یو بل ته پنوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټیږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډیری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډیره حده باور وکړي چې تر ډیره حده، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا الی اتیا فیصده توافق ته نه سره رسیږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا ډېله دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کلیوالو څخه ورته په نامه نه شي، مثلا د کاکا لورې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا یې وجدانن دغه دی، د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي. او په پایله کې دومره ډیری خوابتیاوی دومره ډیری بدی کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنی 15 کاله 20 کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدی رامنځته کیږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي وي. نجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه؟
بله.
تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کیږي او نه منل کیږي. نو دلته بیا نجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کیږي، یو عقده زړه کې پاتې کیږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو نجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي اجتماع ویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کیږي او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د نجلۍ زړه ماتیږي، نجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات نجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نشي کولی نجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس دغه پاک لکړه وای ژوند د څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا سفرې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د 2 کالو وه، ماشاءالله 5 ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزده ده، هغه د 2 کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس 5 ماشومان لري.
بله بله، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکه خراب شوې، ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی که واضح راتوي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وی شه د زما د کاکاګانو دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې، نه تګ او راتګ، هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره، نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسې په دې
سیټو ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې څومره واوریدلې، پیغورونه څومره واوریدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بشاره نه حتی په 1 کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د دې د غژوهونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوی وای. نو دا ډیره سخته وه. په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ ووهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه، او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به یې زنګ ووهل، دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب، بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخص د تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دوی نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر جې شانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شانو پورې ورسېږي. که چیرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چیرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاصه یې، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګانو د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چیرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه سل چند زیات پیغورونه د خسوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چیرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بېشکه ډېر شدید کېدلی، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هماغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر ودرېږي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وې زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو، په چکرو، په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ نجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منی د ډیرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو په دې لچ دی افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا و دېونی خبرونه تر بیا خي چاري.
که بیایی وا هزاران تو باز داغ جدایی برایت می نویسم از دل تنجا وای بخونم با دو بیتی و ربایی های 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 خانم ای خانم گل اخ گل زده ای بکا کل وای خانم ای خانم گل گل زده ای بکا کل وده دادی برم بیای به نزدیک پل وده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل های بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
جان خانم ای خانم گل خانم گل الو گل زده ای بکا کل خانم ای خانم گل گل زده ای بکا کل وده دادی برم بیای به نزدیک پل وده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل جان بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
خانم ای خانم گل گلو گرم را پی گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دبیا بائل لے دے
تا چی گلو گرم را پی گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دبیا بائل لے دے
مړم ګورا داس کوي تا 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 مزړګې وړې دې سترګو کې ستو نراتت کوي تا 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 مزړګې وړې دې مين کوي ناس کوي په ګما تا 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 مزړګې وړې دې
سوچ شي مېن مینا پټېږي نزړ زړ زړ دې بیا بایل لې دې
تا 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 مزړګې وړې دې
Oh,
لڑکے اڑے